ازادي رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوه منیمای کې درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې په موکړې د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایرانه غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ویب پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې وړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د څرنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د ICC کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د POR کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړی دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرهی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرهی ویلي هغه کتابونه چې له بهر راورېدېږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوې بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم په کې وو وژلي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د العوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کیږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتېرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه پشین کې یو 55 کلن سړی له 10 ټولګي فارغ شوی دی. فیض الحق کاکا چې نږدې 8 کاله د نوآباد په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سږ کال له 10 ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیض الحق کاکا 10 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په پاکستان کې ډېر یو شمېر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو اونیو راهیسې د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی.
شاوخوا شل ورځې چې دوی د دې ویزو تمدید لړۍ بنده کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان د جدي ستونزو سره مخامخ دي.
له ایران او پاکستانه راستنې شوې کورنۍ اندېښنه لري چې په افغانستان کې د دوی د نجونو د تعلیم مسله به څنګه کیږي.
ډیر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي ترڅو نجونې له دولسم صنفه فارغ شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده.
اگر چې اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د نویو نښتو او د جګړې د نوي حالت په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي په وروستۍ نږدې شلو ورځو کې د دې هیواد حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولي دي، چې له امله یې دا بهیر ځنډېدلی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواد د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیرې دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لړلې د حسینی رفی په نوم په اسلام آباد کې میشتې یوې افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ستنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې که ونیول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پی دوا کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخ پرېدو په شرط وویل
شاوخوا شل ورځې چې دوی د ویزو تمدید اکسټینشن دا لړۍ بند کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي، افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او له هغوی نه پیسې اخلي، ځوروي.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستان وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دې د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي ترڅو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی ای افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي، چې له امله یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډېدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی ای داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدې ده. پاکستان کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیری یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپله ایکسپانه لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه ووري. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنې شوی کورنۍ وای لزده کړو د خپل لونو د محرومیدو له وجې اندېښنه لري. دوی وای په کډوالۍ کې لونی خوندځي او تتللې، خو خپل هیواد ته په ستنېدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وای خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لري کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای طالبان باید په دې اړه خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښاره افغانستان ته تازه ستنه سوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې یې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې خو دلته اوس په کور ناستې دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې سوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي. ازادي راډیو ته وویل
ډیر ورته اندېښمن یو، نه پوهېږم چې د دوی راتلونکی به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې، خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې و ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو، دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکی کډوخیر وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپله پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي او وکړی سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي موسساتو کې زده کړې کولې هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومي تر څو پورې د خلکو تقاضا ته رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاست کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاست کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وه چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي. خو یونیسف نو ویلي چې په دې شمیر کې هغه نجونې هم شاملې دي چې له کډوالۍ خپل هیواد ته ستنېږي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. په ځانګړي ډول ایران چې په ورځې په زرګونه کډوال ترې افغانستان ته ستنېږي. تازه اسلامي مرستندویه خیریه ټولنې اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه 450 زره زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم بیا په یو ګډ راپور کې ویلي و چې د روان کال له اپریل راهیسې 2.5 لک افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او بیا اټکل کړی چې په 2025 کال کې به افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ نور زیاتوالی هم راسي. دغه سازمان په خبره په دې کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونو پورې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي. خو دا اټکل نه دی سوای چې د شمیر کې به څومره شمیر انجونې وي چې خپل هیواد ته په ستنېدو سر به د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو محرومیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړنګې د تازه تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلي. ویل کیږي چې اسرائیلو په تازه حملو کې د شپږو ماشومانو په ګډون 19 کسان وژلي دي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ 10 کسان د خوړو د ترلاسه کولو پر یو مرکز او دا شپږ ماشومان د اوبو د ترلاسه کولو پر یو مرکز د برید پر مهال وژلي دي. د موضوع نور جزئیات فریده سیال اوروي.
د غزې روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یو هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه یې ماشومان دي وژلې دي. د ایشوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څکا کوبه ترې وړي وژل شوي. د غزې په مرکزي برخه کې د العایده روغتون چارواکي وایي چې په نوسیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. له دې وړاندې د تیرو جمعې په ورځ 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیری یا راشن ته په کتار ولاړ وه. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 800 کسان په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. په وروستیو کې له غزې داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکیانو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي خرافه کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلی و د اسرایلي سرتیرو په ډزو کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې په ژنیف کې خبر اعلان ته ویلي و چې په غزه کې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند اساسي اړتیاوو د ترلاسه کولو لپاره په کتار کې دریږي او د مړښت او مرګ ترمنځ یو انتخاب لري. د دې خلکو وژنه دغې په ټکو د منلو نه ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوست روسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوست څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول، نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي دي. اسرائیلي ځواکونه په داسې حال کې پر غزې خپلو هوایي بریدونو او د خوړو د ترلاسه کولو پر مهال پر عامو خلکو بریدونو ته دوام ورکوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو حماس ترمنځ دوربند د ټینګولو هڅې روانې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اورې په واشنگټن کې و څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس مهال داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې او د توافق امکان یې کم کړی دی. بل پلو پرون زرګونه اسرائیلیانو په طلبي و نورو خرونو کې مظاهره وکړي او له دولت یې غوښتل چې غزه کې د پاتې رغمل شوو د خلاصون لپاره معامله وکړي. د جرمني خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې له هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې شلته نه به ژوند وي. توربند د خبرو یو شرط دی چې لک تر لګه لستنه برمته شوي ژوندۍ اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څنور جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. د امریکا په منځګړیتوب توربند د خبرو دوام په دوحه کې روان دی خو تر اوسه پکې کم پرمختګ شوی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ د تیر کال پرتله ښه شوې ده، خو د دې خونې مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم ستونزې شته دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نو موړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دادی چې تیر کال ډیر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډیرو ټول بنادر بندو او افغانانو هم نو غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډیر سخت و. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتی ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیون ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا $200 میلیون په ارزښت صادرات او $212 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله ویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سره کال صادرات زموږ زیات شوې دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سره کال ستونزې لږ زر کمې شوې دي. دا یو ستونزه ډیره مهمه ده چې د پتورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زموږ کاروبار دغه شپږو میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې دا غي مین وجه ده چې بازي پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي او ور سره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوې دي چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ پونوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندې خنورو صدا سند درواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لارۍ او چلوونکو کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغه وروسته به موټر چلوونکو او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لارۍ لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل ستونزو سره ملي وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورټي اړیکې نورې هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځنی بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې یو ورستۍ راپور لپاتې دی چې د دې تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی آزادی رادیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاشونه په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او دا هم په داسې حال کې چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د آزادی رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
محبوبه نومیږي او په کابل کې د معلولو ښځو له ډلې ده. دا چې په پخه معلوله ده ادعا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ معاشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د دریو میاشتو معاشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو دریو میاشتو معاشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا هم شکایت کوي چې ماشونه په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه مګم شد، یک سال هم په سال کې قبلا څه ده، سه ماګم شد. سال
د مکتب د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. نه هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مهم ورکشول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د 1 یا 2 روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینه او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وزل سوي او یا هم بلل سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او ملولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د حسد میاشتې په یو دیرسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهو په ګډون شاوخوا 2 لک ملولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر ملولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر ملولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای یې ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله ملول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو د درسي ساعت